تسوي ذي. بدي افكر وجهي شي دا يو واكات دي او دا وايز برما باين نادي دا بر طول الدنيا باين دي راتلون كيدي بر حار انسان باين دي راتلون كيدي او دا واكي فيش هذا دا غتي انسان عنجي دلتا مثلا قرزي طول كاربارو نكي طول شجوان لري او طول دا اندالا فارة يبشب فكرة او بلان لري هاوي خاما خايو نيو سوك دا سي دير محبوب او نجدي دلا سور كردي نو ما دي هم نشا اي چيزا دا هاو پا خاطر باندي چه هاوي تللي دي دي پرزاي چه دوا ورطا وكما دي پرزاي چه مثلا دا هاوي پا تشونو سرم رستا وكم زا هم کوشش كوما چه زان دا هاوي پا دالا کی ساب کم گوشنشين مانا نم مر یا جونده مر کورتو وي
تان دي چانگیخ پراوانا ل ازادي راديو څخاوري
دا چې ولې ځوانان انزوا ته ځي، انزوا ته د تک پایلې څه وي، او انزوا ته تللي ځوانان څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، دا چې ځینې ځوانان انزوا ته ځي او غواړي له نورو له ټولنې لرې واوسي، عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
لاملونه یې ځینې په پیل کې کورني تاوتریخوالي او کورني ژوند پورې ورګرځي. هغه ډولونه د چلند چې په کورنۍ کې رواج شوي دي، هغه که له ځانه سره تاوتریخوالی ولري، فشار ولري، محرومیت ایجادول ولري، د ټول همغه دورې پیلېږي. د ژوند کړکیچ یا د ټولنیزو اړیکو بحران یا کړکیچ بل علت او لامل دی لپاره. بدني معلولیتونه هم لامل کېدلی شي، او د ټولنیزو مهمو لاملونو بیکاري ده چې وګړی ورسره کولی شي یا ممکن ده چې د بې ارزښتۍ احساس وکړي، خپله له ځانه سره بې سرنوشتي یا د هغو ډول مسلطونو درلودل چې هغه ډیر بېدریغه، ترخه، وچ، ډیر سنګین او د وړلو او هوارولو وړ نه دي، یا برعکس هیڅ مسولیت نه درلودل د بې پروایۍ له لارې نه وګړي دې مشکل سره مخ کوي. د ځینو مهمو فرصتونو له لاسه ورکول، د چانسونو له لاسه ورکول، ګواښونو کې ژوند کول او څو ډوله ضررونه تجربه کول یا ضررونو توجه وګړي ته د ستونزو لامل کېدلی شي چې وګړي
هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا هغه ځوانان چې انزوا ته ځي، د دې ژوند تاثیر په ځوانانو څه وي، یعنی پایلې څه کېدلی شي؟
ځینې پایلې دا دي چې وګړي د ټولنیز روغو اړیکو او ټولنیز سم چاپېریال بې برخې پاتې کېږي. ناسمو اړیکو کې یا د اړیکو په پریکون کې واقع کېږي. دا نو ورسره ډېر نور آفتونه درلودلی شي. تر ټولو ډېر جدي یې دا ده چې وګړي د نورو د تایید یا د اطمینان د احساس پیدا کولو له مزایاو بې برخمن کېږي. له شروع کولو، پیلولو د کارونو ډارېږي، پای ته رسولو نه یې ډارېږي، له نورو سره ګډ کار نشي کولی، ټیمي کار نشي کولی، د سوشل ورک یا ټولنیز کار نشي کولی، د سره باید کار وشي او دا یې پاتې راځي پکې متاسفانه. دغه او دې ته ورته ډېر نور لاملونه چې بیا په رواني لحاظ تاوتریخوالی دی، د محیط خرابولو بدلول دی، ناموافقه ژوند دی په لویه کې او په جزئیاتو کې، د نورو حیثیت، روابطو، اعتبار، ممکن کورنی وضعیت ته صدمه رسول دي. دا که ابتدایي حالت کې وي عادي یا نیمه عادي دی، اما که حد او جدي شي بیا نو په ناروغي بدلیدلی شي. په وګړو کې د خلکو تیښته، ځان ته ضرر رسولو استعداد لوړوي چې حتی تر ځانوژنې او ډیرو ناسمو تصمیمونو پرېکړو پورې هم ورسېدلی شي.
مننه استاده، که په پای کې دا راته ووایه چې هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا فکر کوي چې دغسې یو څه د دوی په وجود کې شته دي چې غواړي له ټولنې، له کورنۍ، له ملګرو، له دوستانو لرې اوسي، هغوی څنګه له دغه وضعیت څخه ځان راایستلی شي؟
په پیل کې دا دي چې وګړي بیرته باید سالم او روغو اړیکو ته راوګرځي. هغه ټولنیزې اړیکې چې هغه له هر اړخه روغې دي او د وګړي په ګټه دي، د دې د راګرځولو لپاره هم ورسره ټولنیز کار ته اړتیا ده چې له دغه وګړو سره کار وشي، جرأت ورکړل شي، تایید کړی شي، د اطمینان احساس ورکړل شي او د ویرې حس پکې راکم کړی شي، تر څو ځینې کارونه پیل کړي په ټولنه کې. له وړو او آسانو کارونو پیلول زده کړي، د هغو ادامه ورکول زده کړي تر څو مسؤلیت ولري، تر څو ټولنې سره په ارتباط کې واوسي، یو منظم مهالویش ولري، ښه دوستان، د کورنۍ غړي، تاییدونکي، مینه ورکول او د رضایت د احساس ایجادول کولای شي دا وګړي چې منځوي شوی دي بیرته یو څه نورمال حالت ته راوګرځي. که دغه ډول یو چاپیریال موږ ولرو موږ منځوي وګړي ډېر کم لرو، او که داسې یو چاپیریال ونه لرو چې هلته ټولنیزې اړیکې مثلا ټولنیز تایید ټولنیز کار احساس د رضایت یا فرصتونو پکې کم وي مینه پکې کم وي طبعا موږ منځوي انسانان لرو.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروي، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ باید وکړي او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت خبرداري ورکړه چې رواني اونۍ پوګدو کې به د کورونا درې مڅپه په دې هیواد کې خپل اوج ته ورسیږي. دا خبرداري داسې محل مطرح کیږي چې لوړاندې لازمې ګواښونه مطرح دي. د هیواد کې د اکسیجن او تر خواهی د واکسین کمی هغه دوه مشکلات دي چې لوړاندې ورسره خلک لاسو ګریوان دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې ډیر کارونه یې کړي سو درې مڅپه مهال کړي، اما خلک نیوکه کوي چې د امنیت روغتیا وزارت هغه کارونه چې په لومړیو کې باید کړی وي اوس یې تر لاس لاندې لري. حقیقت څه دی؟ خبرونه کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت له وایان ډاکټر میرویس علیزي سره پر همدغه موضوعاتو بحث او خبرې کولې. زه سب خراغ لاس آزادۍ رادیو ته
من کوم سلام تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
د ګواښ په کومه کې چکیو؟
متاسفانه لکه څنګه چې د پیښو ګراف ته ګورو ورځ تر بلې ارقام په لوړېدو کې دي، او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره اوس موږ په روغتیایي مراکز باندې ناروغانو لوړې دربارو هم ډېرېږي، نو د اوس لپاره موږ ورو ورو د مثبت پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک خواته ورنږدې کېدونکي یو، یعنی هغه لوړې څوکې ته ورځ تر بلې پیښې ډېرېږي او موږ ورنږدې کېدونکي یو.
نیوکه وا چې هغه مهال چې لا دریمه څپه نه و پایل شوې باید داسې کړنې د امنیت روغتیا وزارت کړی وای چې مهار رامنځته کړی وای.
یو مهم او اصلي مسایل نشي د تخنیکی لحاظه که چیرته موږ تاسو ورته ځیر شو د امنیت روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چمتووالی د دریمه څپې لپاره لازم خني ولو. هغه په دې معنا چې تاسو ولیدل په لومړۍ موج کې لومړۍ څپه کې موږ د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ وو، په دویمه څپه مو ډېره ښه مدیریت کړه، یو خاموشه غوندې څپه وه. د درېمې څپې لپاره موږ ټول هغه لازم تدابیر کوم یو چې د پلان مطابق وو هغه چمتو شو او هغې باندې عملي کار روان شولو. دا چې تاسو معلومه شته چې کرونا میوټیشن د ویروس تغیر شکل کوي او بار بار نوي نوي څپې یو بل یو څپه چې ختمه شي بل څپه رامنځته کیږي، د همدې عمله د مثبتو پیښو زیاتوالی زموږ په ګاونډي هیوادونو کې مستقیم تاثیر لري زموږ په هیواد باندې. ټول هغه لازم تدابیر د درېمې څپې د مارکولو لپاره د امنیت روغتیا وزارت د پخوانه د پلان مطابق څه کړي وو په هماغه پلان باندې موږ روان
یو. ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په هند کې د کورونا او جو ولې تاسې په عمومي پروازونو باندې یا په الوتنو باندې بندیز ونه لګوې یو غوښتنه او اړتیا وه، یوه نیوه کړه که موږ د درېمې څپې لپاره وړتیا درلودل او همدارنګه تدابیر مو لیدلي ولې د اکسیجن له یو کمی سره په ټول هیواد کې مخامخ یو؟ تر خوای د مدیریت یو مهمه مسله خلکو ته د اسانتیا او رامنځته کول دي چې هغه په خصوصي سکتور باندې هم اغیز کوي، ولې داسې ونه شول؟
لومړی را به شو هوایی لارو بندېدو په اساس باندې بدرانه وشو. هغه دا چې تاسو ولیدل موږ د هند هیواد سره نه یوازې د هند هېواد بلکې د هغې هېوادونه او اکثریت هېوادونو څخه چې کوم افغانستان ته کوم کسان چې انتقالیږي په بنني سفرونو کې، یعنې عموما په هوایي لارو نه چې کوم کسان افغانستان ته انتقالیږي، د هوانوردۍ محترمې ادارې سره په ګډه ځینې قواعد وضع کړی چې د هر څوک کوم مسافرین چې انتقالیږي د هغوی د پی سي آر ټیسټ باید د کورونا لپاره منفي وي. دا یو اصل دی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثریت هېوادونو د نړۍ کې همدا یو معیار ټاکل شوی دی چې موږ هم د هغه معیار مطابق خپله کړنه ترسره کړې ده. بل راغلو د اکسیجن په برخه کې تاسو معلومات شته چې د اکسیجن د پنځلسو دستګاو مسؤلیت چې د یونیسف محترمې ادارې پر غاړه اخیستی و، متاسفانه دوی باید تیر کال د هود په میاشت کې دغه دستګاوې هېواد ته راانتقال کړې وې او هغه یې نصب کړې وې، مګر هم هغه څه ونه شو سره د څومره فشارونو چې موږ په دوی باندې راوړو. خو بیا هم تیر دوه ورځې وړاندې دغه دستګاوې افغانستان ته راانتقال شوې، لس دستګاوې چې په لس ولایتو کې به دغه مشکل حل شي. تر څنګ د روغتیا وزارت د اکسیجن د تولید دستګاو په برخه کې نه یوازې په داخل کې بلکې په بینني سطح خپلې هڅې او هلې ځلې روانې کړې دي. تاسو ولیدل چې موږ د جنا روغتون کې د اکسیجن دستګاه هلته فعاله کړه او خوشبختانه چې جنا روغتون اوس په خپله د اکسیجن د تولید له لحاظه په کافي اندازه ظرفیت هلته موجود دی. بل راغلو د افغان جاپان روغتون کې به تاسو دې شاهدان اوسېږئ چې په دوه درې ورځو کې به هلته کومه دستګاه چې ډېره غټه دستګاه وه د اکسیجن د تولید لپاره هغه هم نصبه شوه او یو څه تخنیکي کارونه یې پاتې هغه په شپړېدو سره به هلته هم تر ډېره حده پورې زموږ د دغه برخې مشکل حل شي. دا اوس لپاره زموږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې اکسیجن موجود دی، مګر دا باید له هیره ونه باسو چې که چېرته ناروغان ډېر شي موږ د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره کېدای شي مخ شو، خو بیا هم موږ هڅې شروع کړې چې داسې یو مشکل سره مخ نه شو.
د عامې روغتیا وزارت یوه دنده دا وه چې دا ګواښ یې د حکومتي سکتور مشرانو ته د سیسم تشریح کړی وای. رئیس جمهور تر دوه ورځو وړاندې وویل چې عمومي قرنطین نه وضع کیږي، اما وروسته له دې چې وضعیت ګواښونکي حالت ته ولاړ شو عمومي قرنطین نږدې د وضع کېدو په حال کې دی. ښوونځی وتړل شو، له عمومي حمامونه تړل کېږي، د ودونو سالونونه تړل کېږي، تقریبا عمومي قرنطین دی. دغه ګام ولې په لومړیو کې نه اخیستل کېده؟ نیوکه هم همدارده چې موږ هغه ګام چې باید لومړی واخلو وروسته یې اخلو.
که تاسو د جلالت ما به جمهور رئیس هغه وینات زیر شي، هلته داسې ویل شوي عمومي قرنطین هدف دا دی چې موږ ټولې برخې په یو دم په ټپه سره نه شو درولی چې مرزونه ټول وتړو، ټول دولتي نهادونه او یا انجوګانې رخصت کړو او یا هم مطلق په ښار او بازار کې څوک ونه ګرځي. نو دا په دې مبنا په هغسې ډول سره عمومي قرنطین هدف هغه دی. هغوی صرف د هغه هدف عمومي قرنطین د هغوی هدف هغه و. دا ځینې محدودیتونه چې په ځینو برخو کې وضع شوي دا په عمومي ډول سره په شپاړس ولایتو کې مخکې وضع شو، اوس په څلور دېرش ولایتو کې وضع شوی چې دا په عمومي قرنطین کې نه راځي. دا ځانګړي محدودیتونه دي چې د عام روغتیا وزارت
پوښتنه هم دغه ده. ډاکټر صاحب چې فکر کوئ دغه ډول قرنطین په اصطلاح باندې دا سپه مهارولی شي؟
سل پر سلو کې د عامې روغتیا وزارت آسیب پذیره برخې په نښه کړې دي او د شواهدو او د حقایقو پر بنیاد باندې د اړوندو اداراتو سره په ګډه چې کومې ادارې پورې هغه برخې مربوطه ده د هغې سره په ګډه دغه محدودیت وضع شوی دی. که چېرته موږ ته اصلي او تعلیمي نهادونه وګورو، تقریبا د صفر نه تر نه ویشتو کلو په عمر باندې کسان د دوه دېرش فیصد څخه ډېر وګړي هغه کسان دي چې په دغه کرونا ناروغۍ باندې اخته شوي. نو بنا موږ وشو کولی په لومړي شپاړس ولایتو کې چې دغه محدودیت وضع کړو د شپږو نه تر اووه میلیونه پورې وګړي د کرونا د ناروغۍ چانس پکې کم کړو.
ډاکټر صاحب، د عامه پوهاوي مسله وړاندې تاسو یاده کړه چې کافي عامه تبلیغات ترسره کړي دي. زموږ د ټولنې د سواد قشر له 50% راپخته حالات کې لا هم او دلته تر ډیره پوری بریالۍ مبارزه په هغه ویډیوي کلیپونو پورې محدوده ده چې خطر خلکو ته تشریح کړي. اما بدبختانه د عامې روغتیا وزارت خپله د عامه پوهاوي برخه په بیل بورډونو باندې او یا هم په صوتي او یا لنډو پیغامونو باندې چې یوازې د مسؤلانو غږونه دي خپري. فکر نه کوئ که دې برخې ته پام شوی وای د ګواښ کچه به صحیح تشریح شوې و نه راشي، یوازې موږ په لنډو لیکلو پیغامونو خلکو ته دا ګواښ تشریح
مهمه مسله چې زی ورم دلته یادونه وکم د دریم مهال لخوانه یو سروې تر سره شوه چې دا سروې د امریکا وزارت نو تر سره کړي زمونږ سرسو دی هوا نه 90% وګړي د عامه پوهاوی چې کم یو د امریکا وزارت لخوانه او د مفتانو رسنوي لخوانه ورکول شوی دی نه 90% وګړي په دې پوه شوی دی چې د کرونا ناروغي د مخنیوي لپاره کومې اغیزمنې لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په کرونا اخته نشي یعنې دغه فیصدي ده چې دا یو تحقیق دی څېړنه دي تر سره شوې زموږ د ټولنې 90% په دې مسله باندې پوهېږي که چېرته تاسو اوس هم پوهوئ حتی یو څلور کلن ماشوم که چېرته تاسو هغه څخه وپوښتئ نو هغه به هم تاسو دا ووایي چې کرونا جدي ونیسئ یعنې د عامپوهوي کچه تر 90% پورې زموږ د وګړو په دغه برخه کښې عامپوهوي ترلاسه کړی دی دی چې دا چې دوی په خپل ژوند کښې نه عملي کوي هغه یو بېل مشکل دی چې زموږ هېوادوال متاسفانه ذهنن داسې عیار شوي دي چې هېڅ ډېر هېڅ دغه برخې ته کوم خاص ارزښت نه ورکوي بل راغلو یوازې موږ په ټول افغانستان کښې د درې زره څخه ډېر روغتیایي مراکز لرو او په زرګونو روغتیایي کارکوونکي رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو چې هغې ته هلت ورکر وي یا روغتیایي پوستې وي چې دغه روغتیایي کارکوونکي موږ په چاپي ډول سره هم په لیکنه په یو فلایر یا بروشور کې چې هم تصویر پکې موجود هم لیکنه که یو څوک زده کړه ونه لري نو هغه لیکنې بڼې سره چې هغه تصویر هم وګوري پوهېږي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید دوی څه وکړي نو هغه په ټولو ولایتو کښې په څلور دېرش ولایتو کښې په ټولو روغتیایي مراکزو کښې دا چاپي ډول سره زموږ دغه شیان ویشل شوي دي او تاسو معلومه شته چې د کرونا په لومړۍ څپه کښې دویمه څپه کښې د مختلفو راډیوګانو نه دی یوازې په ملي ساته کومې راډیوګانې چې دي بلکې لوکل راډیوګانې چې حتی په ځینو ولایتو کښې ځینو ولسوالیو کښې فعالیت ترسره کوي هغوی سره هم قراردادونه په دغه برخه کښې شوي وو نو بنا په دغه اساس باندې موږ وموندله چې زموږ د هېواد 90% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کرونا ناروغۍ لپاره کوم اړینې لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کښې عملي کړي او په کرونا اخته نه شي
وروستۍ پوښتنه اوس لږ تر لږه د دې دپاره چې په ورځني ډول باندې له 500 زیات کسان په همدغه متواتر ډول باندې مړه نه شي یا همدا شمېره پورته ولاړه شي څه باید وشي د ټولنې مسؤلیت ساسې مسؤلیت او په ټوله کښې د ګواښ د راکمولو لپاره
مهم مسله همدا ده چې که چېرته هېوادوال د عامې روغتیایي وزارت سره همکاري وکړي همکاري په دې معنی چې د عامې روغتیایي وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کښې عملي کړي زه په یقین سره تاسو ته وایم چې د الله پاک په امر سره به موږ او تاسو ډېر ژر کوم تخمین چې موږ کړی کېدای شي تر لس یا دولس ورځو پورې یا نهایت تر دوه اونۍ پورې موږ د ګراف هغه لوړې څوکې هغه پیک ته ورسېږو که چېرته موږ سره هېوادوال همکاري وکړي نو تاسو په دې متیقن اوسېږئ چې موږ به ډېر ژر پیک ته ورسېږو ډېر ژر به بېرته له پیک څخه ښکته شو یعنې د مثبتو پېښو کموالی به په ټولنه کښې رامنځته شي چې د هېوادوالو همکاري په دغه برخه کښې ډېره ضروري ده او د عامې روغتیا او مسؤلیت دا دی لکه څنګه چې موږ خپله ایماني او وجداني او د وظیفه ترسره کړې ده همدا رقم سره د خپل هېوادوالو په خدمت کښې به په څلېرشتاته ډول سره چې دا اوس تاسو ګورئ زموږ روغتیایي مراکز فعال دي زموږ روغتیایي کارکوونکي په هفتو کورونو ته نه ځي موږ به تر آخري سرحده پورې د هېوادوالو په څنګ کښې او د هغوی په خدمت کښې به ولاړ یو
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزی ډېره مننه
سلامت
ز جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا په سپین غر ته لاړ شو راز جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا په سپین غر ته لاړ شو راز جنان
جانا نشا او خواب خپل پر دیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو پختان او کړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې ساس کی شو د حسن سمندر تلار شو وکڑو سیل د منڈیر بیا بس بن غر کلاڑ شو رازا جانانا جانا نہ یو زے اکڑو د پکتیا سے لنا لکھو لکھو ست پکتے کا تو اکڑو گڈ مزلونا پتار دمینی کرو پے ون ٹوٹی ٹوٹی کو منا شیب پخلا کپ جرگ ہر مان ورت لان شو وکڑو سیل د منڈیر بیا بس بن غر تو لاڑ شو رضا جانانا جانان چی دخ پل وطن توخت نو کڑو دہر یو گل سلام دہر گلشن توخت نو کڑو حجرے جمعت کی با دہر یو تن توخت نو کڑو رستب ہرے